ستړي مشي دا مازیګر شپږ بجې دی او تاسو همدا شیبه د رادیو سربیرا د اساده رادیو د مجله پر فیسبوک او یوټیوب هم په ژوندۍ بڼه کتلې او اوریدل شي. مجله په خبرونو پیلو. په ملګرو ملتونو سازمان کې د امریکا دایمي سفیر وايي متحده ایالاتونه طالبان په رسمیت نه پیژني او پر دوی به د بشري حقوقو د نقض لامل فشار ته دوام ورکړي. په ملګرو ملتونو سازمان کې د امریکا دایمي سفیر لیندا توماس گرینفیلد وايي متحده ایالاتونه له طالبانو سره ځکه خبرې اترې کوي چې وشي کولای پر دوی د بشري حقوقو اړوند مسایلو کې فشار راولي. اغلی توماس پرون رسنیو سره خبرو کې په افغانانو په ځنګړ ډول پر نجونو او ښځو د طالبانو له ګول شوی محدودیتونه یاد کړل او زیاته کړه متحده ایالاتونه طالبان پر رسمیت نه پیژني او هیڅ کله خونځیو ته د نجونو د راګرځولو ل پرې کړې ملاتړ نه کوي. د موړی ویل د افغانستان په اړه زموږ د ریز روخانه دی او باور لرو چې افغان نجونې باید خونځیو او خزي او خزو ته د کار دتلو اجازه باید ورکړل شي. هغه ځې تکړه پر طالبانو به فشار ته دوام ورکړو او طالبان به پر رسمیت ونه پیژنو. اغلی توماس د څرګندونې په داسې حال کې کړی دی چې روانه اونۍ امریکایي لوړپوړو چارواکو په دوحه کې له طالبانو سره ناسته درلودله. د سالنګ لوی لاره سر لشمبي ل ورزې له خوا د هر ډول ترافیکي وسایلو د تګ راتګ پر مخ خطرل کیږي. د طالبانو د ټولګټو وزارت اعلان کړی دی چې د سالنګ د لوی لاري د 10 کیلومتر رغونی کار پیل شوې دی. نو د همدې لپاره به د لوی لاري یوازې د شپې له خوا پرانیستوي چې یو شپه به له شمالي سالنګ څخه جنوبي او بل شپه به له جنوبي سالنګ څخه شمال ته د لار د ترافیکو پر مخ پرانیستوي. د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف په افغانستان کې د طالبانو له حکومت او غختل چې د افغانستان له خاورې پاکستان ته د ترهګرو د داخلو مخه ونیسي. شهباز شریف پرون د خبر په پیښور کې د بچوړ د پیخې له ټپیانو څخه پرختون کې د لیدنې پر مهال وکړه. په بچوړ کې د یک شنبه پورز د جمعیت علماي اسلام فضل رحمان ډلې پر غونډه چاودنه وشوه. د دې چاودنې لامل 55 تن خپل ژوند له لاسه ورکړ او شاوخوا 200 تن نور ټپیان شول. د پاکستان صدر اعظم وویل چې د افغان طالبانو حکومت باید جدی ګامونه واخلي او د خبرو نور ونه کړی چې د افغانستان له خاورې ترهګر استفاده نه کوي. د باجوړ د چاودنې مسؤلیت د شخراسان څنګه په غاړه خسته و. کریمینل چمتوالی خودلی دی چې په تور سمندرګي کې د غلو د صادراتو موافقې ته راستون شي. د کریمینل ویان دیمیتری پسکوف کو نن د روسیې اندېخنو ته په کتو ویل چې دوی به ژر بیرته د موافقې ته راستانه شي. روسیې په تور سمندرګي کې د غلو د صادراتو موافقې ته بیرته د راستنېدو خبره په داسې حال کې کړې ده چې وړ مورس په ملګرو ملتونو کې د امریکا د متحده ایالاتونو استازي ویلي وو چې داسې نه خښته چې کېدای شي روسیه بیرته د موافقې ته راستنه شي او اوکراین ته اجازه ورکړي چې دلري لارې غلیدانی ولیکتوی. د کرملین ویان زیاته کړی ولسمشر ولادیمیر پوتین نن سهار د ترکیه ولسمشر جبت اردغان سره ټلیفوني خبرې هم کړې دي. د ملګرو ملتونو او ترکیه په زنګ په منځګړې توپ تیر کال د جولای پروستیو کې د تور سمندرګي لارې نور هیوادونو ته د اوکراین د غلو دانو د انتقال په اړه یو موافقه لاسلیک شوې و. او د خزینه فوټبال نړیوال جام لوب پترڅ کې نن سویډن ارجنټین ته 2-0 پر وړاندې ماتې ورکړه. په بل لوب کې جنوبي افریقا 3-2 په مقابل کې ایتالیا ته شکست ورکړ. د جامیکا او برازیل لوب نن 0-0 مساوي شو. په څلورم لوب کې فرانسې په ګولونه ورکړل او پاناما 3 ګولونه. د خزو د فوټبال نړیوال جام لوبي د نړۍ د 2 ملي لوبډلو ترمنځ په 8 ګروپونو کې د جولای په 10 پیل شوې دي. خبرونه مو واوریدل وړاندې درته د مطالب لرو. لکه څنګه مو چې په خبرونو کې واوریدل په ملګرو ملتونو سازمان کې د امریکا دایمي سفیر ویلي دی طالبان په رسمیت نه پیژني او پر حکومت یې فشار ته دوام ورکوي. د چولې لیوي خو امریکایي چارواکي پر طالبانو فشار زیاتوي او بلې خوا ورسره خبرو ته کینی. په دې اړه وړاندې په راپور کې به درته تفصیل ولرو. لدی سره جوخت بیا د دوه هیل ناستي ورسته د افغانستان لپاره د امریکا ځنګړې استازي وایي د خبري مفصلې وي او د افغانانو د ملاتړ او غټو د خوندیتوب لپاره به د خبرو ته دوام ورکړو. په دې اړه به هم وړاندې درته راپور ولرو. بل پلو او چا وای افغانستان د هغو هیوادونو په کتار کې څلورم ځای خپل کړی دی چې د اقلیمي تغیراتو له ګواښ سره مخامخ دي. خو د چوس مال په افغانستان کې افغانان خپل څومره دي اقلیمي تغیراتو ته چمتو دي، په دې اړه هم درته راپور لرو. چین ته هم ورزو چې په روستي او سیلابونو او بارانونو کې خلکو ته پکې ځاني او مالی زیانونه اوښتي دي، او په پای کې که چیرته وخت اوس پیغامونه به هم خبرو کوو. ملتیا مغواړم.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
بیا هم ستړي مشه په دې خبری مجله کې مو از فریده سیال، د میر احمد صافی او عقاب پیکار د تخنیکی چارو په سمبلخت قرباني یو. په ملګرو ملتونو سازمان کې د امریکا دایمي سفیر وايي متحده ایالاتونه طالبان په رسمیت نه پیژني، او دوی به د بشري حقوقو د نقص له امله پر طالبانو فشار ته دوام ورکړي. ورزو لیمی سپیشل تلی مجانی ستړي مشه په خیر اغلی تاسو ته وایي چې اغلی توماس یا د امریکا دایمي سفیر نور د افغانستان او د طالبان د حکومت په اړه څه ویلي؟
فریدا جان سلامونه، وخت په خیر. په ملګرو ملتونو سازمان کې د امریکا دایمي سفیر لیندا توماس اګریل فین وای متحده ایالات له طالبانو سره ځکه خبرې اترې کوي چې وشي کولای پر دوی د بشري حقونو اړوند مسایلو کې فشار راولي. هغې پرون رسنیو سره خبرو کې په افغانانو په ځانګړ ډول په انجنو او ښځو د طالبانو لګول شوي محدودیتونه یاد کړل، او زیاته یې کړه متحده ایالات طالبان په رسمیت نه پیژني او هیڅکله یې ښوونځیو ته د انجنو د راګرځولو له پریکړې ملاتړ نه کوي. د زیاته کړې ده چې د افغانستان په اړه زموږ دریز روښانه دی. موږ باور لرو چې افغان انجونې باید ښوونځي او ښځې کار ته د تلو اجازه ولري. موږ به پر طالبانو فشار ته دوام ورکړو. موږ طالبان په رسمیت نه پیژنو. موږ ښوونځیو ته د انجونو د راګرځولو په اړه د طالبانو له پریکړې هیڅ ملاتړ نه دی کړی. په ملګرو ملتونو سازمان کې د امریکا دایمي سفیر چې تازه د دریم ځل لپاره د ملګرو ملتونو سازمان د امنیت شورا دوره یې مشر ټاکل شوی، ژمنه کوي چې له بشري حقونو سرغړونې به وڅاري او افغانستان باید د کارونو په لومړیتوب کې وي. د طالبانو اوسنی رژیم د نړیوالې ټولنې او خپل افغانانو لخوا د بشري حقونو په پراخه نقص تورن دی، خو د دوی حکومت په ځلونو دا خبره رد کړې او ویلي دي چې په افغانستان کې د ټولو افغانانو حقونه خوندي دي. خو په ملګرو ملتونو سازمان کې د امریکا دایمي سفیر لیندا توماس پرون دا خبره هم وکړه چې په افغانستان کې د بشري حقونو د خوندیتوب په برخه کې هیڅ پرمختګ نه دی لیدلی. هغې وویل طالبانو رسنۍ ځپلې انجونې ښوونځیو او ښځې له کار کولو څخه منع کړي دي. دا ټول مسایل له طالبانو سره مطرح شوي. موږ ویلي چې دوی د کوکنارو د کښت د بندولو پرېکړه کړې چې د پام وړ ده، خو باید لا ډېر کار وشي. پر طالبانو باید فشار راوړل شي څو دوی له نړیوالو سره د خپلو ژمنو پر بنسټ د انجونو، ښځو او نورو عامو خلکو حقونو ته احترام وکړي. د طالبانو د حکومت د ویاندویانو په ملګرو ملتونو سازمان کې د امریکا دایمي سفیر د څرګندونو په اړه ازادي راډیو ته دوی پوښتنې ځواب نه کړلې. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر امیر خان متقی د په ګډون بیلابیلو طالب چارواکو د امریکا په شمول د نړۍ له ټولو هیوادونو سره د ښه تعامل غوښتنو باندې ټینګار کړی دی. د طالبانو اوسنی رژیم په کور دننه د افغانانو او نړیوالو له بیا بیا غوښتنو سره سره د انجونو او ښځو پر تعلیم، کار، سیاسي او ټولنیز مشارکت لګول شوي بندیزونه نه دي لرې کړي. فریده جانې
ډیره زیاته مننه. کورودان لیما سپیشلی واچه په ملګرو ملتونو سازمان کې د امریکا د دایمي سفیر د څرګندونو په اړه باندې چویلی، دوی طالبان په رسمیت نه پیژني او پر طالبانو بخپل فشار ته دوام ورکړي. موږ سره تفصیل شریک کړو. همدې موضوع ته تمکیګو د نړیوالو اړیکو پو غوس جان باز هم سره په مجله کې وصل شوی دی. فکر کوم چې د دوی په انټرنیټ کې ستونزه ده. روسته به خغلی جان باز ته ورشو. د افغانستان اړوند بل مسله بر واخلو چې د افغانستان لپاره د امریکا ځنګړی استاذ توماس ټریس چې په قطر کې د طالبانو له استاذ سره خبرې کړې دي، ویلي دي چې دغه روستۍ خبرې مفصلې دي او د افغانانو د ملاتړ او خوندیتوب لپاره او د افغانانو د ګټو لپاره به دغه ډول خبرو ته دوام ورکړي. ورزو سنا کاکړ ته سنا جانې تاسو هم ستړي مشې، په خیر راغلي. که تاسو راته وایئ چې اغلی ویسټ نور د دغه روستۍ کتنې په اړه باندې او د افغانانو په اړه نور څه ویلي دي؟
سلام فريدة جانة تاسو د ازادي راديو ټولو قدرمنو لیدونکو او اوریدونکو ته څنګه چې تاسو ویلي د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي توماس سویس پرون په خپل ټویټر باندې لیکلي چې په قطر کې د طالبانو له استازو سره دوه ورځنۍ خبرې اترې تفصیلي او روښانه وې. نوموړي زیاته کړې چې د دغو خبرو اترو دوام د افغانانو د ملاتړ او د هغوی د ګټو د خوندیتوب لپاره اړین دی. خو ځینې افغان میرمنې وایي چې په دوحه کې د امریکا او طالبانو د استازو ناسته د دواړو خواوو د سیاسي ګټو لپاره ترسره شوې ده. دوی وایي چې دا غونډه د افغانانو په ځانګړې توګه د ښځو او نجونو د ژوند د وضعیت په ښه کولو کې د پام وړ رول نه لوبوي. دغه راز د افغانستان په چارو کې د امریکا ځانګړي استازی د قطر د بهرنیو چارو وزارت کې د نړیوالو همکاریو په چارو کې د دولت له وزیر سره هم کتل. په افغانستان کې د بشري حقونو او د ښځو او نجونو د حقونو په برخه کې د امریکا ځانګړي استازی رینا میری په خپل ټویټر کې لیکلي چې له لوړو خاطر سره په لیدنه کې د پوهنې او اقتصادي پیاوړتیا په برخو کې د افغان ښځو او نجونو پر رښتینې ملاتړ خبرې وکړې. د قطر د بهرنیو چارو وزارت هم په خپل ټویټر پاڼه کې د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي چې په دې کتنه کې د دوحې په کوربتوب د امریکا او افغانستان د ناستو پر پایلو او له افغانستان سره د روغتیا، پوهنې او اقتصادي برخو کې د مرستو پر لارو چارو خبرې وشوې. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت له شپږم ټولګي څخه پورته نجونې له زده کړو منع کړي دي. ډېری دولتي او ټولو نادولتي ادارو، پوهنتونونو، تفریح ځایونو او لوبغالو ته د تلولو اجازه نه لري او ان په لارو او بازارونو کې د ښځو په تګ راتګ بندیز لګولی او د حجاب اغوستل پرې لازمي کړي دي. په افغانستان کې د طالبانو له بیا ځلې واکمنېدو وروسته دا په قطر کې د امریکا او طالبانو د ځانګړو استازو ترمنځ لومړنۍ ناسته ده. مننه.
مننه کور ودان سنا کاکړ و چې د توماس ویسټ په بخښنه سره د غیر سرګندونه په اړه باندې چې په دوحه کې له طالب چارواکو سره کتلی و موږ سره تفصیل شریک کړو. ورزو د نړیوال اړیکو په غوث جانباز هم را سره په خبرونه کې مل شوې دي. جانباز صاحب تاسو ستړي مشه په خیر راغلي. که تاسو ته په پیل کې وایست مخکې موږ راپور درلود چې دا په ملګرو ملتونو سازمان کې د امریکا دایمي سفیر ویلي و چې دوی طالبان په رسمیت نه پیژني خو خبرې به ورسره کوي او خبرو ته به ادامه ورکوي. ساسي پان باندې د امریکا دغه پالیسي چې له یو طرفه په طالبانو فشار واردوي په رسمیت نه پیژني او له بل طرفه ورسره تعامل کوي او د دوی سره خبرې اترې کوي په څه معنا دي؟
مننه. سلام تاسو ته او تاسو لیدونکو او اوریدونکو ته. ګورئ دا دغه سی یو پردکسالي وضعیت دی چې ورسره دي چې طالبان په افغانستان باندې حاکم شول یا حاکم کړل شول. دغه چلند ډېرې هیوادونو طالبانو سره را شروع کړی دی. دوه ګونه چلند دی. یو خوا دوی سره تعاملات کېږي چې تعاملات هغه د فکتو یا عملي پېژندلو په معنا هم نه ده او د رسمي پېژندنې په معنا هم نه ده. طالبانو ته یو لړ شرایط ښودل شوي دي چې هغه شرایط دغه دوه کاله دی چې دوی ته ویل کېږي چې هغوی باید ترسره کړي چې ترسره یې نه کوي. نو په دې ترتیب د بلې خوا دنیا خو خپل په حال په ټپه ولاړه نه ده. دنیا مختزي بین ملي اړیکې مختزي، اقتصادي توسعه دي په منطقه کې، په فرا منطقه کې سیاسي مسایل دي، جیو سیاسي مسایل دي، امنیتي مسایل دي چې خامخا دا مسایل به د افغانستان حاکمانو سره دغه طالبانو سره به مطرح کیږي او هر هیواد د خپلو هغه ملي منافعو پر بنسټ عمل کوي. امریکا اوس ګوري چې د توازیت کې دیشي د کنټرول نه خارج شي. ځینې نور هیوادونه هم د خپل منافعو ته په کتنه دلته په تعاملاتو کې طالبان سره چې وضعیت د کنټرول نه ونوزي دوی سره تعامل کوي. د بلې خوا دننه په کور کې په متحده ایالاتو کې او په نورو اروپایي هیوادو کې فشار عامه د عامه اذهان فشار د عامه خلکو فشار ډیر زیات دی چې افغانستان کې د بشر حقوقو نقضیږي چې واقعیت دی.
جانباز ستاسو پان باندې دغه ډول خبرې او تعامل چې د طالبانو او امریکا ترمنځ رامنځته شوی دی څومره د افغانانو د طالبانو د حکومت او خپل د امریکا په ګټه دی؟
ها دا څه شي په رامنځته شوی دی؟ دا یو بحران دی. په هر حالت کې دا یو کړکیچ دی چې تر اوسه پورې موږ د حل لاره نه وینو. طالبان په مخ خپل آسپاره دي او لګیا دي هغه خپل اکستریمیستي وضعیت ته، خپل اکستریمیستي چلند ته، خپل رون طریقتي کلیوالي دینی چلند ته ادامه ورکوي او په شاکیږي نه. په داسې حال کې چې دنیا مختزي او بیا موږ تاسو ته وویل چې افغانستان د کومه هوایي جغرافیا نه ده، دا یو تاریخي هیواد دی. افغانستان خپل ګټې لري او نور هیوادونه په افغانستان کې خپل مشروع ګټې لري، نه نامشروع. البته ځینې هیوادونه په افغانستان کې مداخلې کوي، نامشروع کړنې کوي چې هدف مې هغه نه دی. خو هیوادونه که د منطقې دي که د فرا منطقې دي په افغانستان کې کولی شي خپل مشروع منافع ولري. نو طالبان دغو منافعو ته او مخصوصا او په ځانګړې توګه د افغانستان د خلکو هغو کومو حقوقو ته تمکین نه کوي، مخصوصا د ښځو حقوقونه.
جنباز صاحب، که طالبان همدغه برخه کې تمکین وکړي لږ نرمښت وښي، ستاسې په اند باندې څومره د دې احتمال شته چې نړۍ په رسمیت وپېژني؟ لنډ راته وایي.
احتمال یې کم دی، په دغه ترتیب چې هغه څه چې یو مستقل هیواد سره یو هیواد ته چې هلته حاکمیت د خلکو د خوا تمثیل شوی اوسېږي، د خلکو د خوا ټاکل شوی اوسېږي، دې ته طالبان زړه نه ښه کوي. البته تعاملات به کېږي، دغه تعاملات به نور هم رانږدې کېږي، کېدای شي چې په دې صورت کې که چېرته طالبان تمکین وکړي بشري کومکونه به زیات شي، ځینې نورې اړیکې به زیاتې شي، خو تر اوسه پورې د رسمیت پېژندلو وخت نه دی رسیدلی. طالبانو دیته هیڅ کار نه دی کړی. هغه خپله کارخانګي چې هغه یو په افغانستان کې د یو ملي حاکمیت ایجادول دي، یو د افغانستان چې هغه وشي کړی د افغانستان د خلکو تمثیل وکړي، چې هغه کې په هغه کې ښځې اوسېږي، هغه کې تکنوکراتان اوسېږي، هغه کې غیر طالبان افغانان اوسېږي، لکه تاسو لکه نور افغانان چې په دنیا کې خواره واره دي لیکن با استعداد دي، افغانستان ته متحد دي. خو طالبان دوی نه مني، او طالبان ویل شي ماته بیعت وکړه، ماته تمکین وکړه. طالب شه
مننه مننه جان باس کور ودان د نړیوال اړیکو په غوس جان باس و چې په ملګرو ملتونو سازمان کې د امریکا د دایمي استازي او سفیر د سرګندونو په اړه موږ سره خپل تحلیل شریک کړو. اوس هم د بخنه نړیوال سازمان راپور ته ورزو چې په افغانستان کې د بیان ازادي په اړه باندې ویلي چې په افغانستان کې د بیان ازادي ورستر بلې محدود کیږي او د هنري او انتقادي بیان مخنیول کیږي. ورزو نرګس مومن، نرګس جان ستړي مشي که تاسو د بخنه نړیوال سازمان د دغه څرګندونو په اړه وایست.
فرید جان، تاسو قدر من اوریدم کې ټول ستړي ماشي، څنګه چې تاسو هم یادونه وکړه، د طالبان له خوا د موسیقي د وسایل د سوځول په غبرګون په افغانستان کې دننه او د افغانستان څخه بهر ځینې سندرغاړي او د موسیقي د آلاتو غږون کې یو غبرګون خوده دی. دوی دا وایي چې د موسیقي د افغانانو د کلتور یوه برخه ده او په موسیقي سره د خلکو ژوند له خوښۍ، مینې او له مثبت فکر څخه ډکېږي. دوی دا هم وایي چې طالبان غواړي د موسیقي د لرې کولو سره خلکو ژوند له خوښۍ د خلکو له ژوند خوښۍ لري کې. دوی د خبر پر اساس باندې چې باید په طالبانو باندې سیاسي، ډیپلوماټیک او اقتصادي فشار راول شي تر څو دوی له دغه بندیزونو څخه خلاص واخلي. البته دا لومړی ځل نه دی چې طالبانو دا کار کړی دی. د هنرمندانو او د موسیقي د غږونکو پر خبرو پر اساس باندې چې دا څوم ځل دی او دوی په داسې شکل باندې اصلا نشي کولای چې موسیقي د خلکو له ذهن، له زړه او له روح روان څخه لرې کړي، او دوی دا هم وایي چې د موسیقي د آلات په ډېر سختۍ سره لاسته راغلي دي. په ورته وخت کې د بخښنې نړیوال سازمان په ټویټر کې ویلي چې طالبانو د 2021 کال د اګست میاشتې راهیسې وخت رسیدو سره سم په افغانستان کې د بیان ازادي ورځ تر بله محدوده کړې ده او هنري او انتقادي بیان هم مخه نیولیده. د بخښنې نړیوال سازمان په هرات کې طالبان له خوا د موسیقي د آلات د سوځولو په اشاره سره ویلي چې دا د طالبانو د بندیزونو یو وړه بیلګه ده. دوی دا هم وایي چې طالبان باید په داسې شکل د توهینونکي سیاست څخه مخه واخلي. نو په ورته وخت کې د هغه وخت چې طالبان واک ته رسیدلي دي، طالبانو ګڼ شمېر محدودیتونه لګولي دي، موسیقي حرامه ګڼلې ده او د نورو ګڼو محدودیتونو سره په ودونه کې هم موسیقي حرامه بلل کېږي. څه هم دا موضوع په نړیواله د کور دننه د ډېر خبرګونونو سره مخ شوې ده، خو طالبان نه هم خپل په پریکړه باندې ولاړ دي.
ډېر زیاته مننه کور ودان نرګس مومند و چې د بخښنې د نړیوال سازمان هغه څرګندونې سره شریک کړي چې ویلي په افغانستان کې هنر ورځ تر بلې ځپل کیږي. د افغانستان یو موضوع بل بم راواخلو، بیا به د نړۍ مسایل ته تم شو. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر او چا ویلي دي چې افغانستان د هغو هیوادونو په کتار کې څلورم ځای خپل کړی دی چې د اقلیمي بدلونونو له ګواښ سره مخامخ دي. ورزو احمد تکل صاحب، تاسو ستړي مشي، تاسو راته وایي چې ولی افغانستان د دغه اقلیمی بدلونونو د ډیر زیانمن هیواد دی؟
سلامونه تاسو ته او اوریدونکو ته د ملګرو ملتونو د بشری مرستو د همغږي دفتری اوچا خپل تازه راپور کې ویلي دی چې افغانستان د هغو هیوادونو په کتار کې څلورم ځای لري چې د اقلیمي بدلونونو له کبله له ګواښ سره مخامخ دي. په دې راپور کې چې پرون خپور شو همدارز ویل شوی چې افغانستان د هغو لسو هیوادونو له ډلې دی چې د اقلیمي بدلونونو له امله وچکالي، طوفانونه، برفکوچونه او زلزلې پکې کیږي. راپور زیاتوي چې په افغانستان کې چې شپېته سلنه خلک یې د کرنې له لارې خپل ورځنۍ اړتیاوې پوره کوي، د اقلیمي بدلونونو له کبله کیدونکي بارانونه او واورې د خوړو د خوندیتوب ناامني رامنځته کوي او ورسره په دې هېواد کې خوارځواکي او ناروغۍ هم ډېریږي. د راپور له مخې افغانستان د اقلیمي بدلونونو د ګواښونو ترڅنګ اوس په نړۍ کې له ستر بشري بحران سره مخامخ هیواد دی چې نږدې 1.5 میلیون وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري، 3 میلیونه وګړي له قحطۍ سره مخامخ دي او 3.2 میلیونه ماشومان خوارځواکي دي. د راپور داسې مهال خبرېږي چې د اقلیمي بدلونونو په اړه د ملګرو ملتونو 28م کانفرنس د راتلونکي نومبر میاشتې په وروستیو کې جوړیږي. سره له دې چې افغانستان د اقلیمي بدلونونو لپاره زیانمنونکی هیواد دی، خو په تیر 28م کانفرنس کې د افغانستان استازی یا استازی له دې کبله نه و حاضر چې د افغانستان واکمن حکومت تر اوسه پورې نړیوالو په رسمیت نه دی پیژندلی. د پداسیال کې دا چې په تیرو 2 اونیو کې د افغانستان په ډیری ولایتونو کې سیلابونو خلکو ته ډیر مالی او ځانی تلفات ورول. د ازادي رادیو اوریدونکو په دې اړه د ازادي رادیو له پروګرامونو نه کافي معلومات اخیستلي. بیرته تاسو ته درځم فردا جانې.
ډیر زیاته مننه کور ودان احمد تکل و چې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي دفتر د وچا د هغه راپور جزئیات شریک کړ چې ویلي افغانستان د هغو هیوادونو په کتار کې څلورم ځای خپل کړی دی چې د اقلیمي بدلون د ګواښ سره مخامخ دی.
آزادی رادیو سره پر ټوئیټر ملګری سی او د افغانستان او نړۍ له تازه معلوماتو خبر سی. د ټوئیټر پته ده پی آزادی رادیو.
اوس په و نړیواله مسله راوخلو. د چین په پلازمینه او پلازمینه ته نږدې په خارګوټي کې بارانونو د سر او مال زیانونه راولې دي. په پیکینګ کې د هوا پیژندنې اداره وایي چې دا بارانونه په تیرو 1.3 کلونو کې ساری نه درلود. ورزو احمد چیبر ته تفصیل ورنور.
په پلازمینه پیکینګ کې پولیس له هلیکوپټره بیړنۍ مرستې لاندې خلکو ته ورسوي. په پلاسمینه کې د سیلونو له امله هغه ځای چې په خوا به خلک د ورزش او نڅا لپاره ورتلل له پلاستیکي کڅوړو او نورو کثافاتو ډک شوی دی. د چین د هوا پیژندنې ادارې نن وویل چې دا په تیرو 1.3 کلونو کې تر ټولو سخت ورشتونه دي چې له څو ورځو راهیسې ورېشي. د دې ادارې د اټکل له مخې د اونۍ له پیله تر اوسه 9.5 انچه باران ورېدلی دی. د چین دولتي تلویزیون او راډیو پرون خبر ورکړ چې د دې بارانونو له امله لږ تر لږه یولستن خپل ژوند له لاسه ورکړی دی چې 2 تنه کارګران وو چې د شغورنې د عملیاتو پر مهال مړه شول. پکینګ ته نږدې د ژوژاو په ښارګوټي کې چې څه باندې 6 لک نفوس لري تر 1.3 لک ډیر کسان سیلونه اغیزمن کړي دي. حکومتي سرچینې وایي چې د شغورنې په زرګونو کسانې سیمې ته استولې دي. ژوژاو ښارګوټی د هیبی ولایت مربوط دی. حکومت په ټول هیبی ولایت کې بیړنۍ حالت اعلان کړی دی. په دې ولایت کې لشتر 6 کسان تری تم دي. حکومتي سرچینې وایي چې په هیبی کې نن سهار هم سخت باران وورید او هلته د سیل زپلو د شغورنې عملیات سخت روان دي. په دې سیمه کې سیلونو لشتر 9 تنه وشلي. د هوا د بدلون لامل پورستوي کې په سیمه کې ورشتونو د چین نورې سیمې هم څناڅه زیانمنې کړې دي. د دغو موسمي بارانونو له کبله په افغانستان کې تیر اونۍ سیلونه وبهیدل چې د شاوخوا 500 کسانو ژوند یې واخیست او د چین په بل ګاونډي پاکستان کې د سیلونو د قربانیانو شمیر تر 250 اوښتی دی.
و موریدل چې د چین په پلازمینه پیکینګ او په نږدې ښارونو کې پرسته بارانونو او سیلابونو کې خلکو ته مالی او همدارنګه ځاني توانونه رسیدلی وو. اوس به ورشو بیرته کابل ته چې هلته یو ځوان سیار خوانځي او سره پاتسین کې د سیو څو برابر کړی دي چې خلکو ته د زده کړو زمينه برابروي. دا چې د ځوان د ځوان د کار څنګه کړی دی ورزو په دې راپور کې ګورو اورو.
کابل کې د ګرځند خوانځي ماشومان ته د زده کړې وړیا زمينه جوړه کړې ده. د کابل په خاک جبار ولسوالۍ کې د دې ګرځنده ښوونځي زده کوونکو شمیر لسکونو ته رسیږي. د سیمه کې دولتي ښوونځی نشته. دا ګرځنده ښوونځی د ماشومانو د زده کړې یو فعال په شخصي لګښت جوړ شوی دی. هغه کور په کور ګرځي او کورنۍ هڅوي چې خپل ماشومان ښوونځي ته ورواستوي.
زما هدف دا دی چې راتلونکي کې زغواړم چې دغه لړۍ د هېواد نورو ولایتونو ته هم وغځوم. هلته سې کلیوالي سیمې دي، لرې پرتې سیمې دي، انجونې هلکانو زده کړو څخه بې برخې دي او دوی ته هم هلته د زده کړو زمینه برابره کړو.
د ملګرو ملتونو د معلوماتو له مخې سږ کال په شرایطو برابرې 80% نجونې له ښوونځیو محرومې دي.
د لوب په نړۍ کې بیا د خزینه فوټبال نړیوال جام لوب په ترڅ کې نن سویډن ارجنټین ته 2-0 پر وړاندې ماتې ورکړې ده. په بل لوب کې بیا جنوبی افریقا 3-2 په مقابل کې ایتالیا ته شکست ورکړې. د جامیکا او برازیل لوب بیا نن 0-0 مساوي شوې ده او په څلورم لوب کې فرانسې شپږ ګولونه ورکړل او پاناما 3 ګولونه. د خزو نړیوال فوټبال جام چې ده د نړۍ د 2.5 میلیون ډالر ترمنځ پاتو ګروپونو کې د جولای په شلمه پیل شوې دي. دا جام به چې په کوربه نیوزیلند او استرالیا کې پیل شوې د اګست په شلمه به پایلو به تر سره کیږي. په دې اړه تاسو کولی شئ نور تفصیل د ازادي رادیو پر ویب پاڼه باندې هم وګورئ. په پای کې ورزو ستاسو پیغامونه اورو.
تاسو لا پیغامونو
سلام علیکم فصل سلام د څنګه نیازه دا پیغام پر کار مونږ ته نستا کی سب مونږ ته نستا دیاری نستا روزګار دې مونږه خراب دا ورځ لبلې خرابېږي او سیدا دولت رنګ سوي لاغې نه پسې نور دا شي حالات تر غلي او سیدا خپل لیوانان ور خرڅ کو نو دا شي حالات تر غلي او نه چه را پاتې نه دی چې کایران ته زو التم وهی او دبه په خول اس نه را باندې ماته ترکیه مرز کې هم دا شي سی الته زو داسي او بیا دلته شي زو وس دلته شي زو اخوا ګرمي دا کار نستا کی سب نستا نو ته صوب مونږه د غشي واري او در په در بي نو دلته مونږه کار غواړو مونږه کومک غواړو که کومک را سره کوي ودی کوي کنه نه دی کوي بیا د طالبانو ته مستقیمه دغه وړ نسپاري زکه داسې د نسپاري چې د معاملات طالبانو سره جوړه کړی نو هغه بیا ځان ته خبره د معاملې نه جوړه کړی نو مونږ ته دغه حق وسپاري. والسلام.
د نیمروز ولایت د دلارام ولسوالۍ څخه محمد اسلم همت ستا سره په تماس کې غواړم له ازادي رادیو څخه یو خاصه مننه وکم. او ازادي رادیو یو داسې رادیو ده چې د ملت او دولت ترمنځ د پل حیثیت خپل کړی او همیشه د افغانانو ستونزې او مشکلات تر لور پورو چارواکو رسولی دي. اوس په افغانستان کې یو ازنۍ رسنۍ چې د هغه ازادي رادیو ده چې د بیچاره او د خوارو افغانانو ژغ تر یو ځای پرې رسوي. نه یوازې چې ازادي راډیو د افغانانو ژغ خپل داخل د افغانستان تر حکومتو رسولی بلکې ازادي راډیو په نړیواله کچه د افغانستان د خلکو ژغ ته انعکاس ورکړی دی او همیشه د افغانانو خدمت کړی او موږ د ازادي راډیو له نشراتو څخه ډیر زیات خوشاله یو.
السلام علیکم د ازادي کارکونکو ته خبره کوم د مسلم باغ د کیم د څخه ناغپار درغلی اسکولونه چې دي تعلیم نسته بکسې زموږ کوچنیان هغه چې بې تعلیمه پاتې شوي نو بیا موږ چېرې خو موږ دا خواهش کوو چې دا زموږ د کوچنیانو غندې وخوري او زموږ کوچنیان بې تعلیمه پاتې شل. معلمانو خپله اردو نه دي زده، کتابونه یې د اردو پکسې واچول مګر د معلمانو خپله اردو تعلیم نه ده کړی نو بیا به کوچني ته څنګه تعلیم ورکوي. نو هیله کوم چې دا زموږ د اسکولونو معلومان دي بدل کی یا دې دغه ته تعلیم ورکړ شي چې زموږ د کوچنیانو تعلیم وکړي. نو خواهش مې دا دي چې دا زموږ د کوچنیانو ښوونځي غمو خوړل شي. سلام.
ستاسو پیغام ستاسو نظر.
تاسو هم کولای شئ چې ازادي رادیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای شئ. شمیره ده 00422114201. شمیره بیا تکراروم 00420 22 14 دوه سو یو.